السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یبې ګنټې د خبری خبرونه کې درته سلمی شو وایو. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه شعیب زاده.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د کوکی خیل قبایلو بې کوره شوې کورنۍ نن شپږ کاله وروسته خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. خو د سیمې اوسېدونکي وایي کورونه یې ویجاړ دي او په خپلو کلو کې د سرپناه ځایونه نه لري.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقونو د قائمه کمیټې مشر سینیټر مصطفی کوکر ویلي دوی نړیوالو فورمونو ته په تګ دروغ وایي چې د پاکستان حکومت د اقلیتي ډلو د حقونو خوندي کولو لپاره کوششونه کوي.
اخوا پاکستانی مطبوعات وایي دغه هیواد ته د پنګو نړیوالې ادارې IMF ورغلي استازو حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د روپۍ بیه پر روان مالي کال کې د ډالر په مقابله کې نور هم کم کړي او په قرضو د سود شره سیوا کړي.
ګرانو اوریدونکو موږ سره اوسېږئ. اول تاسو ته مختصر د 15 منټو خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو یو شمېر مهم رپورټونه او تفصیل اورئ.
د خیبر پختونخوا خیبر ضلع د کوکی خیل قبیلې کډوال له کلونو وروسته بیرته په تیراسی مکې خپلو کورونو ته کډه کوي. خو په دغه کډوالو کې ځینې وایي چې د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره ښه انتظام نه دی شوی، ځکه چې د دوی وایي کورونه یې وران شوي دي، د ژمي موسم په سر دی او د حکومتي چارواکو لخوا دوی د کډوالو په توګه نه دي رجستر شوي. خو د فاټا د طبي افاتو د انتظام اداره وایي چې دوی هیڅ څوک هم په زوره بیرته نه لیږي او هغه کورنۍ چې واپس خپلو سیمو ته په خپله خوښه ستنېږي نو ورسره به پوره مرستې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقونو د قائمه کمیټې مشر سینیټر مصطفی کوکر ویلي دوی نړیوالو فورمونو ته په تګ دروغ وایي چې د پاکستان حکومت د اقلیتي ډلو د حقونو خوندي کولو لپاره کوششونه کوي. نوموړي ویلي د پنجاب ګوجرا سیمې په پیښه کې اته عیسایان وژل شوي او د لاهور جوزف کالونۍ پیښه کې د سونو مسیحانو کورونه سوځول شوي. خو په دغو پیښو د څو کلونو تیرېدو باوجود تر اوسه د انصاف تقاضي سرته نه دی رسول شبی.
پاکستانی مطبوعات وایي دغه هیواد ته د پنګو نړیوالې ادارې IMF ورغلي استازو حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د روپۍ بیه پر روان مالي کال کې د ډالر په مقابله کې نور هم کم کړي او په قرضو د سود کچه نور هم سیوا کړي. IMF او نو هم حکومت په دې اړه څه بیان ورکړی دی. خو د IMF د استازو د حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو نن اخیری ورځ ده. د پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې اوسنۍ بیه نږدې 1.6 روپۍ ده.
د خبر پختونخوا په سوابه کې یو ورور خپل خور او د هغې سره اړیکې لرونکي یو هلک شاهین چا د غیرت په نوم جلدی پولیس فای چې د پیښې وړاندې د شاهین چا د کورنۍ لخوا د خپلوي لپاره د بدل شوي جنۍ کورنۍ تاریخ ته هم لیږل شوي. په پاکستان کې دا کوم اول ځل نه دی. د دې وړاندې هم یو شمېر هلکان او جنکۍ د غیرت په نوم باندې وژل شوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو عملي کولو په مقصد نن د کابل او اسلام آباد په ګډون د سلورو هیوادونو په سفر روانيږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد په خپل دغه لسورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځبه پورس په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان حکومت او خلک به په هیڅ ډول شرایطو کې اجازه ورنکړي چې له ترهګرۍ سره مبارزه خصوصي او د سوداګرۍ بڼه خپل کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا د ډیو ریډیو لوی خبر پختونخوا خبرونه ده. په نیم ساعت د خبرونه کې به تاسو ته د سیمې نړۍ یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې به نن د پاکستان په سنټ کې په پاکستان کې د لګکیو د حقونو په اړه شوی باس باندې خبرونه اوري. د خبرونه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام او په دغه خبرونه کې به ګډون کوي په پاکستان د پاکستان د سینیټ د قائمه کمیټې غړی سینیټر عثمان کاکړ او استاد کوم را ګرځو تفصیلی رپورټونه ته. د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع د کوکی خیل قبیلې کډوالو د کلونو وروستو بیرته په 83 مکه خپل کورونو ته د ستنېدو عمل د نن شروع شوی دی. په دغه کډوالو کې ځینې بیا وایي چې د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره ښه انتظام نه دی شوی، ځکه چې دوی وایي کورونه یې وران دي او د ژمي موسم په یې په سر دی. د حکومتي چارواکو لخوا دوی ته د کډوالو په توګه دوی د کډوالو په توګه هم نه دي رجستر شوي، خو د فاټا د طبي افاتو د انتظام اداره وایي چې دوی هیڅوک هم په زور خپلو سیمو ته نه لیږي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواري صاحب راکوي.
د سلګونو په شمیره کې د تیرا راجګل او شاوخوا قریبا 40 کلو سره تعلق لرونکو د کوکی خیلو بې کوره شو کورنو د بیا بیا غوښتنو نه پس بلاخر د قبایلي سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د امنیتي ادارو د دغه وینا نه پس چې د افغانستان پورې سره څیرمه د کوکی خیلو دغه علاقو کې اوس امن پر ځای کړی شوی، د سیمې د کډوالو د واپسې پلان اعلان کړی شو او په دغه لړ کې د حکومتي مرستې ترلاسه کولو لپاره د جمرود شاکس لوی سنټر کې ورته یو مرکز هم پرانستای شوی، چېرته چې د کوکی خیلو کامی مشران د امر ورکړی شوی چې هغوی د خپلو قبیلو واپسې معلومات ترلاسه کولو په غرض د زموږ چارواکو سره زر تر زر رابطې وکړي. د بې کوره شوو کوکی خیلو کورنۍ واپسي د نن نه شروع شوې او د اف ډی ایم د چارواکو په وینا دغه پروژه به تر 14 اکتوبر دوام ولري. د کومې په مهال به چې د کوکی خیلو تقریبا 40 کلو لږ تر لږه 350 رجستر شوي او باقی پاتې غیر رجستر شوی کورنۍ د هغوی په خوښې خپل کورونو ته ولګلی شي. د حکومتي پلان له مخه به هر رجستر شوی کورنۍ له د خوراکي موادو او نور د سمدستي ضرورت شیانو ترڅنګ نغد 15,000 روپۍ هم ورکولی شي. البته غیر رجستر شوی کورنۍ له به نغد روپۍ نشي ورکولی. د غیر رجستر شوی کورنۍ په حق د حکومتي پالیسۍ او په خپلو علاقو کې د جدي اسانتیاو د نشټوالي او بیا په خاصه توګه د ژمي موسم شروع کېدو په اړه یو ځای مشر ملک نور ظاهر وایس اف امریکا کډیوته اوویل چې دغه لامل له وجې زیاتره کډوال چمتو نه دي چې خپل کورونه ته واپس لاړ شي.
خان خو زمونږ چې کوم دي دغه خبره ته اوس تیار نه ځکه چې دا خو له اوس له سم شروع په نامه کې دا چې برس پر وځي کیږي هلته کې غنی دا هلته چې په خپل مو څو دورې ولې لاړ مالا کاو کتل په هغه کې په 100% کې یو کورم کې ورو نشته ختم دي چې کله نو هلته کې څنګه لاړ چې اوس غنی دا برف شروع دی په یو تمبو ټینټ کې هغه ټینټ هم نشته نو خان دغه خبره نه تیار او نه درومي.
د ملک نور ظاهر او په جمرود کې مش نور غنو شمیر کو کې خېلو کډوالو په وینا حکومتي ادارو د دوی بیا بیا غوښتنو باوجود په دانستو دغه د سلګونو په شمیره کې بې کوره شوی کورنۍ د ريجستریشن نه به برخې ساتلې دي. د کومې لوجه چې اوس هغوی سره حکومتي مرستې هم نشي کولای داسې هم تورونه لګولای شي چې اوس شمیره د کو کې خېلو هغه کورنۍ کومې چې د اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې مش دي د ځینې ځای کمی مشرانو او حکومتي چارواکو په مرسته د حکومتي مرستو ترلاسه کولو لپاره په غیر قانوني توګه ځانونه وال رجسٹر کړی وو. البته دوی کله هم د خپل کورونا کړي نه وی کړي. دا چې د کوکی خیلو کډوالو د خپل واپس نه انکار په صورت کې فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي څه پلان لري د دغه په حق له دغه ادارې بیان احسان داوړ وایس اف امریکا ډیوته خپل دریز داسې وړاندې کړو.
مونږ په چا باندې زور نه ورکو چې خامخ په زور یې مونږ لګو. دا خو مونږ وی ار اف ورته وای وولونټری ریټرن فارم وولونټری مناره ځکرانه ته ورسره چې څوک واپس دی مونږ غیتا چې کم رجسٹر کډوال وی غیتا مونږ 10,000 روپۍ د تلو خرچا ورکاو د لارې او 15,000 روپۍ کیش ګرانټ مونږ ورته وایو او ورکاو او چې کم نان رجسٹر وی غیتا مونږ صرف پیسې نه ورکاو نور د تلو په واخ باندې اغا ټول سہولیات او اسانتیا ورکاو چې کم مونږ رجسٹر متاثرینو ته ورکاو. هلته که چېرته د مونږ د کړو کار وی دوی کورونا نه وی مونږ بټنټونه ورکاو کاغه مونږ مونږ چې اعلان وکړو د ریټرن او دوی فارم فیل اپ کی وی ار اف مونږ ورکو او هغه چې کوم پیسې دي واخلي نو د دوی چې کوم ټی ډی پی سټیټس وی د مونږ سره هغه بیا ختم شي.
احسان داور زیاته کړه چې د هغه د ادارې کسان به هم په تیرا کې د کوکی خیلو علاقو کې د بنیادی ضرورتونو جاج اخیستو لپاره موجود دي او هغوی به هڅه کوي چې واپس شو کډوالو له واړه اسانتیا ورکړي شي. یاد دی چې د سرګونو په شمیره کې د کوکی خیلو کورنۍ په کال 2012 کې هغه مهال د خپل کورونو په کډو کولو مجبوره شوه کله چې طالبانو او د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني تنظیم لخر اسلام د دوی په علاقو قبضه وکړي. وروسته په دغه علاقو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په کال 2014 سم کې د طالبانو او لخر اسلام قبضه ختم کړی شو او اوس د کال 2013 په اوله کې امنیتي ادارو دغلته د کډوالو د واپسې اجازه ورکړه. د کومې پرانا کې چې د واپسې دغه پروژه شروع کړی شوې. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر سنټر مصطفی کوکر ویلي دوی نړیوالو فورمونو ته په تک دروغ وایي چې د پاکستان حکومت د اقلیتي ډلو د حقوقو خوندي کولو لپاره کوششونه کوي. موږ سره به په دې موضوع باندې په راتلونکي برخه کې خبرې اترې کوي سینیټر عثمان کاکړ صاحب د اقلیتي ډلو یو غړی په هم راځي د خیبر پښتونخوا نه. هغه هم اوریدل مهیروي او هم په دې باندې د اسلام آباد نه مونږ ته رپورټ راکوي. زمونږ خبريال پیر ولا شاه تاسو وړاندې کوو.
قائمه کمیټې د پنجاب ایالت گوجرا او جوزف کالونی کې د عیسایانو د زورولو پیښو کې ککړ ملزمانو په ضد قانوني کاروایي نه کېدلو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې د دینه په ډاګه کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا نړیوال فورمونو باندې اقلیتونو په اړه ژمنې بې بنیاده دي او دا چې پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. پاکستان کې د اقلیتونو زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت کې دغه دوه غټه پیښې څو کاله آگاهو رامنځته شوې وې چې پکې یو شمېر عیسایان مړو د قهرجن مسلمانانو د لاسه د سوونو په شمېره کې عیسایي ورولې کورونه او دوکانونه سوځولې شوې وو. په دې موقع د پنجاب پولیسو لخوا کمیټې ته ویل شوې چې دغه کیسونو مدیان بهرني هیوادونو ته تلو له کبله قانوني کاروایي کې پرمختګ نه کیږي او د ځایي پولیسو په وینا کیسونو کې مدیان هم د خپلو دعوو نه پشا شوې دي. دغه دریس په جواب کې د کمیټې مشر ویلي چې د بده مرغه د پاکستان عدالتي نظام او قانوني شهادت ډېر کمزوري دي او کمیټې دې باندې قابو موندلو لپاره د بشري حقوقو وزارت نه سپارښتنې هم ښودلې دي. او دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ ډیو رېډیو ته وایي
د دې ولست د مقدونه بدنامي کوي په جام فیم ستاته لږکي سي دي اقلیتونه سي دي هغه محفوظ نه دي او دیم دغه اس کې بیا خاص کر د ټول مسائل پنجاب کې دي او دې ته نه پولیس ته وجو کې نه ادارې ته وجو کې نه عدالتونه ما د دوی کیسونه سي دي ما دون سپیډي نه چلی او پولیس باندې پرېشر نه چي لکه دغه پر عام خبر باندې دون پرېشر اچي چې هغه حکمرانان هم حاضر کې وزیر اعظم هم حاضر کې او پولیس هم حاضر کې بیا نور ته سنا ویم کی مگر بیا کده تونه پکیس کی او سنجیدگی دومره نه ده لکه تونه سی پکار.
د بشری حقوقو قائمه کمیټې د هیواد په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په ضد د کرکې نه ډک مواد لری کولو سپارښتنه هم کړې دي. پروستو کې هم د پنجاب ایالت حکومت لخوا سرکاري اشتهارونو کې د پی ټی ایم مشرانو تر هغه په شکل کې خودلو معاملې هم نننې غونډه کې راپورته شوې ده. که څه هم د پاکستان د دفاع او کورنو چارو وزیر په دې اړه بخانه غوښتلې ده خو سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې په دې باندې د دوی تسلی نه کیږي او دا چې په دې اړه کمیټې د پنجاب حکومت
پنجاب گورنمنٹ رسمی اور پی ٹی وی مانی اور دیکھ لیا منظور پشتون ادب پارلیمنٹرین محسن خان داور اور علی وزیر خان چی دادی اڑان دکھے ہوں البتہ کمیٹی نہ مطمئن بیا کمیٹی راول سو چیئرمین راول سو سب کمیٹی ما په مشری کې جوړ کړه هغه باید دې مکمل تحقیقات کې اوس موږ ډیمانډ هم دغه و چې چا دا عمل کړی دی هغه معلومول او هغه ته سزا ورکول.
د سینیټ د بشری حقوقو قائمه کمیټې پاکستانی میډیا باندې سنسرشپ یا بندیزونو په سر هم فکرمندي خودلې ده او سینیټر کاکړ زیاتوي چې نننې غونډې پړوان د شخصي ټلویزیون چینلو مالکانو خبريالانو په ډاګه کړي چې هیواد طاقتور قوتونه په کم ډول میډیا باندې خپل ایجنډا ورتپی. دا په داسې حال چې میډیا باندې بندیزونو په سر د سیاستمدارانو مدني ټولنې او خبريالانو تنظیمونو لخوا سخت غبرګون پلیدو کې راځي او دوی په حکومت او د ملک په طاقت ور ادارو باندې د رائے د ایزار حق شو کولو تورونه لګوي.
ګران اوردونکو دا دی وړې دوه تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نه پنې غوړې. پاکستاني مطبوعات وايي د غهواد ته د پنګو نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف ورغلي استادو حکومت ته وړاندیز کړی دی چې د روپۍ بیه د پر روان مالی کال کې د ډالر په مقابله کې نور هم کم کړي او د او په قرضو د سود شر دي نور هم سیوا کړي.
آئی ایم ایف او نو هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي بیان ورکړی. خو د آئی ایم ایف د استازو د پاکستان د حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو نن اخیری ورځ ده. د پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې اوسنۍ بیا نږدې 1.6 روپۍ ده. د آئی ایم ایف د آئی ایم ایف د ډلې لخوا دغه وړاندیز کې ویل شوي دي چې د روپۍ بیا د 45% نور هم کمه کړی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د روپۍ بیا ټیټول به د پاکستان تحریک انصاف اوسنی حکومت لپاره په سیاسي توګه یو ناخوښه ګام وي. قدرمنو اوردونکو، هم په دې موضوع باندې چې پاکستاني مطبوعاتو کې کم سره راغلي دغه خلاصه یو څو شېبې وړاندې زموږ همکار پیر زبیر شاه وړاندې کړی او تاسو ته وړاندې کوو.
په کوم خبرو باندې دوی په یو بل باندې هغه دي، خو یو دوی ته دا وایي چې خپل ټیکس چې کوم دی، دایره چې کوم ده، هغه د سوا کې بل چې څنګه تاسو وویل چې سود شره دی زیاته کی، او بل چې کوم هغه د توازن دی په کرنسی کې هغه دی وساتي. او دې نه علاوه دوی دغه وویل چې کوم هغه خلک چې کوم ټیکس نه ورکوي هغوی ته د شرطونه سخت کړي، لکه څنګه موږ ورته د لس دومره اعلان کړی و چې کس په کور نشي اخیستی، هغه کس گاڑی نشي اخیستی چې کله پورې ټیکس نه وي هغه کړی. دې نه علاوه چې کوم دوی میټینګونه کړي دي، بیا ایف بی آر سره میټینګ کړی دی، نو هغه کې دوی مطمئن نه دي آئی ایم ایف. او چې څنګه تاسو خبرو که فرض کړه دوی کرنسی ریټ هغه کوي، نو هغه هم آلریډي چې کوم شره ده هغه ډېر راپریوتې ده، نو هغه مزید هغه شي مهنګایي به شي، او زیات په پښتانه چې کومه سیمه ده هغه باندې به اثر ډېر وي، ولې چې هلته خو نه انډسټري شته، نه داسې مصروف روزګار شته، ټول اګریکلچر اکانمي ده، نو هغه کې به دا وي چې پښتانه سره داسې شی شته نه چې دوی زیات کړي، نو دوی ته به قیمتونه زیات شي، نو اثر به په دې زی وي. او دې نه علاوه چې کوم په ګیس باندې ورته وایي چې هغه زیات کړي قیمتونه، او د بجلی هغه آلریډي موږ وکتل چې دوی زیات کړي دي، نو دا به ډېر غیر مقبول یو فیصله به وي د حکومت لپاره، چې هغه حکومت چې کوم ویلو چې موږ به داسې زونه کموو.
دغه پښتانه راتلم پاکستان تحریک انصاف حکومت که مجبور شي او دغه فیصله کوي، نو خلکو چې دی لکه موټ یا رای ورکړې د دې لپاره چې دی په څه بدلون راولي، دغه بدلون که بیا په دې ګرانوالي کې راشي، دغه اقتصاد خرابېدو کې راشي، دا به حکومت ته څومره ګرانېږي؟
نو حکومت ته خو آلریډي ګران ده، موږ څنګه چې دوی اوس قیمتونه زیات کړل، نو هغوی تاسو نه چې ریاکشن ډېر زیات دی ورته په مطبوعاتو کې، په سوشل میډیا باندې، او بهرحال اوس که فرض کړه دوی بل طرف ته چې موږ ګورو، نو آلریډي اقتصادي حالت ډېر خراب دی، او دوی اول ویلي چې موږ به آئی ایم ایف ته ځو، او آئی ایم ایف ته نه بغیر دوی اس لار نشته، اس حکم نشي ورکولی. نو که فرض کړه دوی مزید آئی ایم ایف خبرې ومنلې، نو مطلب دا دی چې دوی مقبولیت کې به نور هم کمی راځي، او په دوی باندې به فشار زیاتېږي، ولې چې دغه حکومت څنګه تاسو چې دی په تبدیلي په ناره راغلی، دوی به ویل چې موږ به هغه کارونه کوو چې کوم تېر حکومت نه دي کړي. خو اوس دوی لګیا دي دا حکومت په تېر حکومت دا تورونه لګوي چې دوی په وخت کې داسې زونه شوي وو، خو که فرض کړه دوی اوس په خپله وکړل آئی ایم ایف په خولې باندې، او ما څنګه وو چې دینه بغیر دوی سره اس لار نشته، نو دوی مقبولیت به نور هم کم شي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه د یبه غنټې د خبری خبرونه. تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخبنی غباندی اوري، او اوزو د پاکستان په پارلمان کې په دې باندې بحث شوه دی چې د گوادر په بندر کې سعودي عربستان ته د سرمایه کاری موقع څنګه ورکړل شي. سعودي عربستان په دې کې هم دلچسپي ښودلې ده چې په گوادر سیمه کې د تیلو صفا کولو ریفائنری ولګوي. دا په داسې حال چې یوه ورځ بلاندې د پاکستان یو مرکزی وزیر ویلو چې سعودي عربستان به د سی پیک برخه نه وي. نور حال په دې اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې د سعودي عربستان لخوا پاکستان کې په غټه کچا سرمایه‌کاری یا پنګ لګول را روان دي. نن د وفاقي کابینې د غونډې نه وروسته په پریس کانفرنس کې وفاقي وزیر وویل
سعودي عربیا او پاکستان میں ایک ملٹی بلین ڈالر معاہدہ ہے یا ایم او یو ہے, اس کی ابتدائی صورت جو ہے وہ ہم نے آج پرنسپل اپروول دی ہے, اور یہاں پر آئل اور گیس کی مد میں جو معاملات ہیں سعودی عربیا سے وہ طے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے سعودی عرب کی وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آئے گی.
چھے دا سعودی عرب اور پاکستان ترمیان زیادہ بلینوں ڈالرو لوزنامی وفاقی کابینے منظوری ورکڑا, اور دا دوارو حیوادونو ترمیان زیادہ تیلو او گیس سانگو معاملو تا آخری شکل ورکڑے شو, اور وفاقی کابینے سعودی عربستان تا گوادر کے دا تیلو ریفائنری لگولو منظوری ورکڑا. دا اوی چھے دا متحدہ عرب اماراتو یو اے ای اور ڈل ہم دا پاکستان پا سفر راتلون کی دا, اور دوی ہم دلتا پنگ لگولو کی دلچسپی خودلی دا. پا دے موقع دا پیٹرولیم وفاقی وزیر غلام سرور خان ویناوا چھے دا وزیر اعظم عمران خان دا سعودی عربستان دا سفر نرستو ذکر شوی حیواد پاکستان کے سرمایہ لگولو کی خوخی سرگندہ کڑی دا. دا اوی چھے دا سعودی عرب یو پلاوی دا گوادر سفر اکڑو او دا غلطا دا تیلو او معدنیاتو کی پنگ لگولو کی دلچسپی سرگندہ کڑا. غلام سرور خان زیادہ کڑا چھے دا دے نرستو سعودی عرب گوادر کی دا تیلو ریفائنری لگولو کی ہم دلچسپی سرگندہ کڑا. دا اوی چھے دا تیلو ریفائنری با دا دوارو حکومتونو ترمینزا دا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پا بنیاد باندی وی, او دے کے با دا پاکستان لخوا پاکستان سٹیٹ آئل او دا سعودی عرب لخوا دا دوی دا تیلو کمپنی ارامکو دے لوزنامے تا حتمی شکل ورکوی. وفاقی وزیر دا پڈاگ کڑا چکل دے معاہدے تا حتمی شکل ورکول کی گی نو دے کے با بلوچستان حکومت ہم شامل اول شی. دا اوی چھے تر دے دما دا دے منصوبے صرف پا مفاہمتی یاداشت ایم او یو لسلک شوی دا. یاد دی وی چھے وڑی صوبے او ملتوال گندونا پا چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک یا سی پی کی دوی تا خپل برخا نور کولو او دا دے دوش پی تا بیلین ڈالر منصوبے زیادتر گٹھے پنجاب تا ورکولو باندے نیوکی کوی. دا دے صوبو دا سینٹ او قومی اسمبلو غڑو سو وار دا مسئلہ پا پارلیمان کی روچتا کڑی دا, او دا مشرقی سڑک پر ځای مغربی سڑک کوم چې د گوادر کله سیف الله کوټه جوب ڈی ای خان نرا تیریگی باندې کار تیزولو او دیتا ټول سہولتونه ورکولو باندې ټینګار کړی دی. پرون د بلوچستان صوبایي وزیر اسد بلوچ صوبایي سملای ته ویلی دی چې د ریکوډیک منصوبې سره سره په سی پیک منصوبه کې هم بلوچستان په اعتماد کې نه دی غستې شوی. د دې ویناوا چې پاکستان کې د چین سفیر ویلی دی چې د سی پیک دویش پروژو کې اویا زره خلکو ته روزګار ملو شوی دی, خو دې کې د ده د سیمې د مکران ډویژن پنجګور ضلع یو کس هم نه دی برتی کړی شوی. رستو صوبایي سملای په ګډه سره یو قرارداد هم منظور کړی و په کوم کې چې د سی پیک انتظامی بورډ کې د بلوچستان اعلی وزیر شاملولو او د غټې پروژې کې 50% ګټې بلوچستان ته ورکولو غږ شوی دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دی ریډیو لویا خیبر پختونخوا خبرونه دا وسو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن 19 خبری غونډې ته ویلي چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا سفر کامیاب سفر او په دغه سفر کې دوه هیوادونو د اړیکو خو کولو نوی دروازې پرانستل شوې دي. ډاکټر فیصل په دغه خبرو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو او د دې سره سره ډاکټر شکیل افریدی په اړه د امریکا او د پاکستان د دریس په اړه د پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریاله رابیا پیر راکړي.
پاکستان ویلی چې غواړي چې د طالبانو سره خبرې وسی او امریکا هم په مستقیم ډول دغه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاته کړي چې شکیل افریدی په معاملې د پاکستان دریځ کې هیڅ قسمه بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د امریکا څخه پر واپسی ونیزه خبرې غونډې سره وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت په گاوند کې امن پرمختګ او د خوشحالۍ تګلارې خپلولو پخه اراده لري او امریکا سره اړیکې مثبت اړخ روانی دي. د طالبانو سره خبرو کې د پاکستان د کردار په اړه یو پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل
هم تو چاہتے ہیں جی کہ بات چیت ہو, امریکا جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی بات چیت کرے.
موږ غواړو چې د طالبانو سره خبرې وسی او امریکا په مستقیم ډول دا خبرې وکړي. دوی زیاته کړه چې طالبان خبرو ته تیارول یو ګډه سیمواری ده, یوازې یو هیواد نه سي کولای, او پاکستان د ټولو شریکوالو سره کار ته تیار دي چې خبرو شروع کول د پاره یو ماحول جوړ کړی سي. د دې څخه وړاندې امریکای پایتخت واشنگټن کې یو تھنک ټانک یونایټډ سټیټس انسټیټیوټ فار پیس کې کېدونکې یو غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې د پاکستان او د امریکا دواړخیزه شاړي کې د افغانستان د ش حالات سره تړلې دي او د پاکستان تر واشنگټن د تک لار د کابل څخه تیریږي. دوی دا هم ویلي وو چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیارولو لپاره خپل اثر استعمالوي، خو دا به هم کتل وی چې د پاکستان پر طالبانو اوس اثر ډیر لږ دی. د امریکا د ژغ تر مخه هم په دغه غونډه کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي چې د پاکستان اثر پر طالبانو لږ دی، خو اوس هم پر طالبانو اثر لري او هیله لري چې پاکستان به طالبان خبرو ته تیار کړي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان د باور باوجود د امریکایي چارواکو سره لیدنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ بې اعتمادي موجوده ده او دغه بې اعتمادي لري کول د پاره به پاکستان ته د افغانستان د امن لپاره سنجیده کردار لوبول وی. مشر جرنالیست متین حیدر ڈی وی ریڈیو سر خبرو کی وای
سیکورٹی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ابھی بھی ہیں. افغانستان میں مفاہمتی عمل ہے، اس کے اوپر بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں. تو طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا، اس میں پاکستان کے گڈ آفیسز کو یوز کرنا، یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مل کے کچھ کر دکھانا ہوگا.
دا پاکستان او امریکہ ترمنز دا امن او دا افغانستان دا روغی جوڑی پا اڑا غلط فہمی استام. طالبانو سرا دا خبرو شروع کولو پا عمل کی با پاکستان تا اوس دا افغانستان سرا پا گڑا چا کول وی چی امریکای چارواکی مطمئن اکڑی سیم. دوی زیادہ کڑا چی پا تیرو وقتونو کی دا پاکستان او افغانستان پا اڑا دا امریکا تگلاری لوجی پاکستان دا امریکا سرا مرستا نکوی چی دا دا غلط فہمی سبب دی. پا بهرنو چارو وزارت کی دا خبری غونډی پا محل دا ڈاکٹر شکیل افریدی پا اڑا دا امریکای چارواکو سرا دا خبرو پا اڑا دا ڈیوا ریڈیو دا پشتنی پا جواب کی دا بهرنو چارو وزارت ویاند ویل
شکیل افریدی پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے جی ہماری پوزیشن میں.
دا شکیل افریدی پا اڑا سمش پا دریس کی سا بدلون ندی را غلی دا القاعدہ دا پخوانی مشر اسامہ بن لادن دا نیولو کی دا امریکا دا مرستی پا تور کی پاکستانی ڈاکٹر شکیل افریدی دا وقت پاکستان پا جیل کی بندی دی. دا بهرنو چارو وزیر شاہ محمود قریشی خپل امریکایی سفر پا محل واشنگٹن کی فاکس نیوز سرا خبرو کی ویلی وو چی خبری ہر کلا کی دی سی. دوی تا دا امریکا دا ملگری او دا پاکستان دا غدار پا دوگا قتل کی جی دغه خلابا ڈکول وی. خو پا یو بلا غنڈا کی شاہ محمود قریشی ویلی وو چی پاکستان دا امریکا دا قانون احترام کوی او امریکا تا پکار دی چی دا پاکستان دا قانون احترام وکڑی، ولی چی دا شکیل افریدی معاملہ پا عدالتونو کی روانہ ده.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
دا د پختنونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کی وای
او پختنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کی ویډیو یا بکین سروخی جی او د پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. څنګه چې تاسو څنګه په دې خبرونه کې وړاندې هم ویلو، د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر سینیټر مصطفی خوخر ویلی چې دوی نړیوالو فورمونو ته په تګ باندې دروغ وایي چې د پاکستان حکومت د اقلیتي ډلو د حقونو خوندي کولو لپاره کوششونه کوي. مولوی ویلی چې د پنجاب ګجرات سیمې په پیخه کې اته عیسایان وژل شوي وو، د شان د لاهور جوزف کالونۍ پیخه کې د سوونو مسیحانو کورونه سوځول شوي وو، خو په دغه پیخو د څو کلونو تیرېدو باوجود تر اوسه د انصاف تقاضې سرته نه دی رسولې شوی. په دغه کمیټې کې سینیټر عثمان کاکړ صاحب هم وو چې د دې فعال غړی دی، وخت په وخت باندې په دې باندې اواز هم پورته کوي. نوموړی زموږ سره په پروګرام کې راغلی دی. سینیټر عثمان کاکړ صاحب، تاسو ته سلام شوایو، په خیر علی. ډېره مننه. موږ سره به په دې پروګرام کې رستو برخه کې د هندو اقلیتي ډلې یو مشر او په خیبر پختونخوا کې د هندو اقلیتي ډلې صوبایي صدر هم راځي، د هغه خبره به هم تاسو وړاندې کوو. سینیټر عثمان کاکړ صاحب، په دغه غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي، په پاکستان کې په میډیا باندې لګېدلې بندیزونه، د دې ترڅنګ په ټلویزیونز باندې د پښتون تحفظ مومنت د غړو هغه عکسونه په یو داسې اشتهار کې خودلې شوی چې داسې مطلب ته اخیستل کېدو چې ګینه دغه ترهګر خودلې کیږي، دغه باندې به هم خبره تر کو. خو اول برا شو د اقلیتي غړو د حقونو مسلې ته، په څه باندې دا بحث شروع شو او په پاکستان کې د اقلیتي غړو د حقونو چې کومه مسله ده هغه دا وخت په کم ځای باندې ولاړه ده؟
وروره، د دې لشکې صورتي وی اقلیتونه چې دي دا پاکستان کې مطمئن نه دي او دوی هر وخت په ویره کې ژوند کوي. او بیا تاسو ته معلوم دي چې وار په سن کوم دا مسله راغله چې ډېر زیات انډوان سوس ده، دا نیوز را د هندستان ته روان دي، مایګریشن کیس معنی دته موږ تحفظ نشته. او دا خبره بیخی ډیره وشه د دې هندوانو بچیان چې دي نوړې خوندې چې دي دا غځای خلک ودونه کوسر کوي په زور بیای، دا هم ډېر لویه مسله و ده، دا ډېر وخت ده. او بیا دا و چې دا پنجاب کې دا ګوجرا او جوزف کالونی چې ده یوه کې اته کسان غریبان په اورې وسوځل مړه شولو، بچایم پکښې وو. او په دا بل کې ثابته قانوني او روسي زړه و دغه کله، مګر کیس دا شراري ټول ملزمان چې وو دا ریاض نو ورخه په ګرد واقعیا کې په سوونه خلک راغلي، دوه یې گرفتار کړو، یو بیا ګناه دی، دا بل څنګه دا بل بیا ګناه نه دی، په غم په سزا نه ورسولې، د مړې کړي قاتلان. او بیا نو کمیټې دا دغه ورته وکړي چې بیا پولیس هم داسې خبرې کولی چې هغوی هم له خولې ده داسې ښکاره کېدله چې پر موږ باندې پرېشر وي، معنا فشار وي، دباو وي. نو موږ هم د خپل کار ته آزاد نه یو، قسم په اشاره کې وویل دا خبرې وکړه. نو دا خپله چې مو دغه ډېره تعجبه خبره وه، عجیبه خبره وه. او بیا په دې کې دا دی چې کمیټې ډېر واضح ورته وویل چې دا ډېر لوی غفلت دی، او دا د ډېر ملک د دې یو سکول انسانانو یو قسم بدنامی ده، د دې ملک بدنامی ده په ګر جان کې چې له موږ سره دا د دې فراته دي. او له بدقسمتۍ د دې واقعات زیات په پنجاب کې دي.
دا دومره غټې پیښې شوې دي، دومره کورونه د سوونو مسیحانو یا عیسایانو سوځولې شوې دي، دغه شان په دغه یو پیخه کې اته مسیحان سوځولې شوې دي. دې د کې د جسټس سیستم یا د انصاف نظام کې کمزوري دي، او د دې ترڅنګ بیا حکومت دغه کیسونه یا مقدمه څنګه پرسو کوي؟ یعنی د هغې ملکیت څوک اخلي؟ دغه به دا عیسایان به دغه خپلې مقدمې چلی مخکې به بوزي که نه حکومت ذمهوار دی؟
زما دریز دا ولی نن اوس زما دریز دا دی چې یو خو د دې ملک چې کوم تعلیمي کریکولم دی دا خپله پر مذهبي منافرت باندې رختوي، فرقهوارانه مسلکي فرقهوارانه منافرت باندې دوی بنا کړی دی دا په کار دا د کریکولم کې په تعلیم او په تربیه کې په کار دی دا زیات بچانو ته په سکولونو کالجونو کې ویل شي وا د پولیس کوم د تفتیش نظام دی هغه یې نه کیسه دی او بیا د پولیس اداري چې دی هغه دومره رشوت زده دی او بیا سفارش زده دی بیا پرشر بیا دباو دومره یې هغه بالکل فصل کې د پندوس کې سوم صحیح تفتیش نه کوي او بل وجوهات یې وي بیا د عدالتي نظام کوم داسې د غستان چې هغه بالکل داسې کمزوریانې پکښې دي چې هغه کمزوریانې پر بنیاد باندې کوي یو لوی مجرم څه دی هغه خلاص شي او بل سړي معمولي هسې جرم کړی هغه په عمرونو کې سزا یې ودغه یي نو هغه دا خپل هم او بیا د پولیسو کې د ادارو کې هم معنا ده د مذهبي مناصرت عناصر شته نو هغه خپل هم بیا کله کله د دې عناصرو سره چې څوک دا ظلم جبر کوي د دې سره خپل همدردي لري
ښه تا راته وایي چې دا کوم کسان خوشې کړی شوي دي آیا په دې کې دا کوم عام خلک دي یا د کومو ډلو سره تعلق لري د تندرو ډلو سره تعلق لري
ګوره دا ګرد عمل چې دی دا یو خاص ډلې کې او د دې ته دغه طاقتور قوتونه د دې تر شا لخوا لګیږي البته ها مولس د دې جذبات څخه سوء استفاده کوي او هغه استعمالوي دوی مخ ته ناراضي په داسې واقعیت په هغه ډلې کې ناراضي دا اوس موږ د عدالتي نظام صحیح ولای او موږ تفتیشي نظام صحیح وي د پولیس غنو هغه ناصر به معلوم کړی چې څوک دا راپاره وي څوک دا د دوی څخه سوء استفاده کوي د دوی جذباتو څخه او دوی پر دې غلط کار باندې اچي دا خو ناس بیا دا د دې هغه څوک مدعي وو هغه ولاړې ملایشیا ته یا څوک مدعي وو هغه کیس نه دی هلکه خو لزیر زمت کې سپر دا داسې نام شوي دی په جوزف کارونه کې پولیس ته معلوم واغ ورته وویل چې موږ درځو داسې کارونه ته ځو پولیس ارلرټ هم دی بیدار هم دی لا هغه باوجود چې سیز مون نفرې کم او دوی ډېر ولکه دا خو نو ستاسو خبر واست دی هغه ته ویل شوي وو هغوی را روان وو چې ګر پولیس بیدار هم یاست چمتو م یاست د هغه باوجود دا دونه زیاتوب نه کوه زیاتوب څه ودی دوی سره جواب نو په دې خبرې
ښه تاسو د تعلیمي نصاب کې د بدلون خبره وکړه په تیر وختونو کې یو خدا د تعلیم چې کومه محکمه ده ډپارټمنټ دی دا ثبوت د اتلسم آئینی ترمیم لاندې ورکړل شوی دی په دې کې وخت په وخت باندې د بدلونونو خبرې کیږي آیا دغه عمل سمخ کې تللی دی او خاص کر د نفرت نه ډک چې کوم مواد دی هغه ته کوم لری کړل شوی دی کنه وسم شته پکې
دا نه دی لری کړل شوی دی یی وستمه صدې دی یی وستمه صدې دا مطابق چې کوم یو دی لوی سانټیفیک کریکولم پکار دی هغه نه دی نه په سبو کې دا ختم شوی دی نه د مرکز په کریکولم کې دا ختم شوی دی او بلکې وسلام دا چې اثرات یې شغه د بدلولو سو کوشش کې یاته غیر محسوس توګه باندې د دې مخنیوي کیږي
ها د پاکستان حکومت هغه سمره د فشار لاندې دی او آیا که هغه د دې لپاره کوم ګام پورته کوي که هغه تیر حکومت وی پاکستان مسلم لیگ نونو بیا یا پیپلز ګونو او تحریک انصاف دی د دې پلار کې بیا خندان سي
ور پاکستان حکومتونه سي دی هغه په دې کې کوششونه نه کوي د ځان ذمہواری ګڼینه یو دا کریسمس باندې یا ایسټر باندې یا ولی باندې دی ولر شارتي فنکشنانو کې کېکونه سره وخره کېکونه کاټ کې د دوی خولې په سر کې نو جان ته په میډیا باندې تاسو رو کې سم څومره غم خواري ودا کړی ته نو د دې چې نه مګر چې کم بنیادی کار په کار دی کړی ته نو تاسو دوی بالکل په ډېر آرام سره ته ژوند تیر کی هغه وخت په زیر او په خوب کې بلکې موږ ټول ولس مو شکر په پلاد کړی ته څه کې ګر پښتون د ته په دې من کې په زیر کې ژوند تیرې په خوب کې تیرې د زموږ ملت هغه پښتون ملت چې هغه تاسو ته معلوم دی جهاني سکندر اعظم یې تښتولی معنا بریټیش امپایر د ښکلی او عرب و ایرانیان یې تښتولی وو هغه لا نن په پاکستان کې په ویره باندې ژوند تیری نو دا خبره دې تصور کېدای شي
دا راته وایي چې نن په دغه غونډه کې یو مهمه خبره دا هم و چې په پاکستان کې په میډیا باندې سنسرشپ یا بندیزونه دي دا د ځنې خلک ته هم وایي چې دا د پخوانی فوزی عامر ضیاء الحق د مارشل لانه هم سخت بندیزونه دي. په دې حق لباندې څه فکرمندۍ کومو غړو را اوچتې کړې دي او ولې حکومت خاموشه دی؟
دا موږ بریسټ پښتونخوا ملان پارټي هاوس آف فیډریشن سینټ کې تقریبا 15 ځله پر دې باندې موږ ډیبیټ کړی دی، موږ بحث کړی دی چې میډیا سنسرشپ دی او دا سنسرشپ ډیر تاواني دی او دا تر ماشالله حکومتونه لا هم سخت دی. نو پر دې باندې بحث وسو. د میډیا یو دوه مالکان هم راغلي وو، یو جرنلسټ هم راغلی وو، هغوی خپله دا وویلې سیمانا اسټبلشمنټ چې دی هغه ناست دي، موږ سخت تر تعدید لاندې راوستی دي. مانا موږ بالکل د دوی د مرضي ما سې خپل نیوز موږ نشو جاري کولی چې ډیویژن پر دې باندې، او موږ خپل معلومات وو دا دغه وو چې مانا بدترین سنسرشپ دی د پارلمنټ په خلاف، د ملک د آئینو د قانون په خلاف، د ډیموکریسي جمهوریت په خلاف، د پولیټیکل پاچاهانو په خلاف، د پارلمنټریانو په خلاف، ډېر بدترین، او د هر اپوزیشن په خلاف بدترین. هر میډیا سنټر کې ناست دي غیر جمهوري قوتونه، دا ټاک شوز ته میجران، جرنیلان، ریټایرډ او بریګیډرز راغواړي، سیاستدانان ته ډېر پوچرد وي، سیاست ته ډېر پوچرد وي، پارلمنټ ته کله کله ډېر پوچرد وي. نو دا اوفنلی دا خلاصه خبره ده. دغه او بیا د یو پارټي موږ دا سفر کوو د سیمسال د چي اي سره د کوم دغه کېدلې په زموږ په سوبه کې پښتون بلو سوبه کې انامیا د با پارټي شې ده، عسکري پارټي د دې د فار کمپین چلولو دغه کول. نو دا ټول شان پر دې باندې رالو، ټول کمیټې پر دې باندې دا اتفاق کو، دا سنسرشپ خلاف به زموږ کمیټې خپل رول ادا کړي، او موږ به سینټ کې کوشش دا کو چې اول کمیټې اپوزیشن حکومت سره مذاکرات وکړي، اول کمیټې جوړ کړي، او په هر حالت کې په کار دي موږ د تیرېرو د تکرېرو د میډیا د ازادۍ لپاره دې کې محنت وکړ وکړو، او چې موږ دا سنسرشپ ختم کړو. که سنسرشپ وي دا د جمهوریت لپاره ډېر تاواني دی، د پارلمنټ لپاره، د سټیټ لپاره ډېر تاواني، د انساني حقوقو په اړه باندې ډېر لوی تاواني عمل دی. مجموعې ټول ملک مفلو چکی و دخی، نو دا د سنسرشپ والا باندیم پر دی باندیم دیر زیاد شا مثبت مجدسون وسو، مثبت فیصده وسو.
منگ سرا اوسه گئی سینیٹر عثمان کاکر سیب، یو وړه شان دماغ لو تاسو هم پکې سوا اخلي او نور مهمو یو مختصر سو خبرې کو، نو منگ سرا اوسه گئی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
ګران اوردونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تاسو خبرې اترې اوري سینیټر عثمان کاکړ صاحب د سینیټ چې کومه قائمه کمیټه ده د بشري حقوقو په هغه کې نن بحث شوی دی، د اغلیتی ډلو د حقوقو او د هغوی په ملکي تحفظ باندې، د دې ترڅنګ په میډیا باندې د سنسرشپ یا د بندیزونو. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په میډیا باندې په بیلابیلو ملکونو کې بندیزونه دي، او په دې کې تر ټولو بدترین سنسرشپ یا بندیز هغه د خبریالانو قید کول ګرځولې شي بي دي. پاکستان هم د هغه هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې خبریالان زورولې کیږي، تنګولې کیږي، او هم دغه اکثر دوی د خپلو ذمہوارو پوره کولو په وخت باندې داسې حالاتو سره مخ کیږي. دراتوی چې په ورستوي ورځو کې سینیټر عثمان کاکل سب د ډان رسپانه خلاف چې کم سنسرشپ یا بندیزونه لګول شي، هغه په میډیا باندې ډیر مخې ته راغلی، ځکه چې هغه یې ځنې سټانس اخیستل شي د ډان رسپان په پاکستان کې د بیلنسډ رپورټینګ او د دې ترڅنګ د دواړو خونو وړاندې کولو لپاره خپل یو نوم او شهرت لري. میډیا ادارې پا په غټه کچه باندې او جرنالستان یا خبریالان دوی د څنګه څنګه بندیزونو یا د پرشر او د دباو سره مخ کیږي؟
ورور خبر دا د لمړی ننبال ته باس دا او کې سی په درزونو درزونو مثال میډیا رپورټر شي دا شي د انټرسیوی بیا زموږ پښتون بلوچستان شریک سو بلوچستان کې خیبر پښتونخوا کې منځنۍ پښتونخوا پاتا کې دا او بیا په ټول ملک دا او بیا ځینې داسې نه د دوی نه خوښه بیا دا تاسو رم جوړ کې مثال د شرګر دراري بسړې شي زخمیان سی خو به خې بیا په بشمیر دي اور ور سره جیلو ته چوری نه لا پته کړی لاندې بیا برته برآمد کوم او وا فشار سي دي د دوی ته لا پته دا رفوچین کې یا پته نه تر دې حد پورې لا وته وی سي ویډیو د خسلې او بیا میډیا مالکانو باندې سخت پرشر ودا تر دې حد پورې دا رپورټر سي دا به دې پروګرام ته نه دا رپورټر به دا نه لیکي دا رپورټر به دا مثال انکر به دا رغواړي دا پارٹی بنه رغواړي دا یو سیاسي شخصیت به رغواړي دا بنه رغواړي نو دا ټول شان ما مخکې دا ما دا ورته ورته انسان پبلک ټلویزیون دی هغه مشر محمود خان چې دې سره یو مرکه یې ښکوله لایو ځوندې بیا هغه یو ورځ بعد ما ته حال راکړي چې موږ دا مجرت غواړو ته به چې دې سره ته بیاین په دې باندې پرمړ باندې پرشر دا مونږ نشو تخولی دا پروګرام لایو نشو ښکار کولای نه بیا دا د بل ټلویزیون سو هغه د مشر محمود خان انټرویو واخست هغه نیمه دوی کاټ کړی و د خلکو نیمه ورکه نیمه نه کول نه نو دا ته دوی یو حالت دی د میډیا هغه چې ډېر سخت فشار لاندې دي اخبارات کې ټلویزیونان دي برکه دوی هغه خلک راغواړي د خپل مرزي خلک سدي دا ټاک شوز کې راغواړي ټلویزیونانو کې سمانه هغه د دوی په مرزي او د دوی د مرزي د سونو کې یو دغه کې یا هغه خلک چې هغه مثال په دې سنسرشپ باندې یا د الیکشن پر دانګلیان باندې یا د مر په جمعي صورت یار باندې سټیټمنت کوم رول دی هغه داګه څه تشکیم نه بیانې نه نو دوی اکثر هغه راوړي ریټایر جنرالان برګیډیان دون ډیر ناشي سار ټاک شوز کې فارټ ډیویژن کې به د ورځې یو خامخا راځي او دا چې عجیب خبرې وکړي چې هغه بده دوی نامې زبمې او ډیر زیاتو بم کوي او بس دی به دوی د سترو د سپین مالکان به دوی موږ ورته وویل دا خپل غلطه ده سی یو مثال یو انټلیجنس ادارې ځان ته وفادار وي او پالیټیشن ته عام ولس ته دوی د وفادار په نظر نه ګوري مال وفادار خو هغه دي چې چا د فرنګي خلاف مبارزه کړی ده او څوک د فرنګي ملګري هغه نن وفادار دي چې چا د فرنګي سره ډغره وکړي هغه نن وفادار نه دی غدارای نو دا د دوی معیارم دغه دی چې څوک جمهوریت دی د قانون او د عین بارادستي او د پارلمنت بارادستي غواړي هغه غداران دی او څوک یې نه غواړي هغه وفادار دی دا معیار دا معیار خو نن کې غلط دی او څه پدې او په
عثمان کاکړ سبو تاسو موږ له دومره ټیم راکو او په دغه مهمه یو نه پډیرو مسلو باندې تاسو خبري اترې وکړلې د میډیا په سنسرشپ باندې او خاطر سوال تاسو خبره کوله تاسو کا خبره
کوي اشتهار هم نن دراله
او د اشتهار بالکل د اشتهار مسلې تر ازو بالکل دا ډیره مهمه خبره و چې په هغه باندې تر اوسه پورې چې کم خلک خو دل کې دل ډیره مننه چې دغه مسله موږ نه پاتې نشول د پی ټی ایم چې کم غړي هغه خو دل کې دل په هغه باندې سو ویل شو
ور هغه نقطه موږ په سنټ کې موږ بیان کړی و چې د پښتون سره یو خدای دې چې تیر کال چې چې وی کې مشاهره و د پښتون قوم خلاف یو توې نامې ز شعر او شاعر روانو دا موږ بیان کړل دا موږ دا بیان کړل چې د ټیریزم نه نه ترګری په خلاف کم ټریننګ خپل پورسیس ته ورکوي سپیشل پورسیس ته د ملتان پر ریجستریشن باندې دوی دا ټریننګ ورکوي چې دا د شګرد به دا بر روانه به ته څنګه کاپو کوي به ته څنګه ده نن د پښتون پښتون جوړ کړی پښتون د خکړو بیا دغه زمونه ګر ټریریست معنا تراګر معنا د پښتون په شکل کې بدراځي پر دې موږ احتجاج وکړو کې دغه کې بیا دا منظور پښتون علي وزير سی پارلیمنٹریان دی محسن خان داون سی پارلیمنٹریان دی د مورم پر موکا باندې د فرقواریت په والا باندې کوم انتظامات کړی اچیرکا ورانه کوتونه چې دی سایو د بل خلاف بل جنگی نو دا یو ته دا داخل کې په تاسو نفرت کوي د دې بلې رګرځو دا موږ لپاره تاوان دی نو پای کې منظور پښتون علي وزیر محسن داون دا موږ بیان کوي چې هغه تر کوم وخت پورې په خوا په فلمانو ډرامو کې د پښتون تیز کې درې دا موږ دفاره پیغور خبر نه ده چې موږ زه چوکیداری کوو موږ زه ډریورانو کلندران یو موږ روزانه کوو موږ مزدوري کوو مهنت باندې موږ فخر کوو دا موږ د خزانو ډک وطن چې دی دا د جنت غوندې وطن چې دی د دې څه به دخله کړی یو د ملک استعماری قوتونو سداو او د پنجاب د اسلام آباد غدي نو له آزاد مر خزانه تاسو نیولې دي موږ راځو د بچانو د نفقه د پاره په پردې ستاسو وطنو کې د مهنت کوو نو ته دا موږ دا تزیک کوو نو پردې باندې ډېر تفصیل دغه وسو د پنجاب چې کوم انفارمیشن دغه و دام راغلی وو د تیمرا و علم راغلی وو بیا دا وسو د څه کوم وضعیت وکړي پردې باندې کې نه شي ادم اطمینان وکړي چې موږ نه یو مطمئن بیا نو زما په مشورې کې یو کمیټې جوړه کړه سب کمیټې د دې به مکمله تحقیق کوي او چې موږ دا مطالبه هم دا
عثمان کاکړ صاحب تاسو لږ شان دمم درکو خو یو مهم دوت پوسو نظر نکو خاص کر د سینټ دغه کمیټې لکه ډېر خخ باسونه پکې کیږي بیا د امپلیمنټیشن یا چې تاسو کوم سفارښونه کوي هغه چرته دي دا تاسو سره نکو خو موږ سره موږ آرش کومار صاحب سره رابطه کوله د هغې ټلیفون اوس بند راځي چې هغه د پاکستان مسلم لیگ نون غړی هم د پخوانی د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی او په خیبر پښتونخوا کې د هندو اقلیتي ډلې مشري هم کوي ور هغې ټلیفون بند راځي موږ سره پیر ولاچا صاحب د اسلام آباد نه زموږ خبریال دی پیر ولاچا صاحب راغلی دی هغوی هم په دې پروګرام کې شامل وو پیر ولاچا صاحب تاسو ته سلیم شو وايي په خیر علي ډېر مننه پیر ولاچا صاحب د اقلیتي ډلو یا لګکیو په مسلو باندې اوس سینیټر عثمان کاکړ صاحب ډېر خرنا واچوله چې په پنجاب ایالت کې کم کیسونه دي هغه تر اوسه پورې هم دغه شان پرتی دي کومه نتیجه مخې ته نه درغلي په نور ځینو کې هم په مجموعي توګه باندې صورتحال تک وکړه شي خبري اعلان دي ته په څنګه ګوري او په میډیا باندې د دغه اقلیتي ډلو چې کم د حقونو خبره ده هغه د نورو مسلو په شان څنګه په ډاګه کیږي آیا د پاکستان اولس هغه شان خبر ده چې د سمره مسلو سره مخ دي
اکرام صاحب حقیقت دا دی چې د پاکستان چې کوم میډیا د خاص کار چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی هغه خو دغه لګو ته بالکل دومره پاملرنه نه ورکوي خاص کار کوم په دې کې بیا یو اقلیت یاد کو په پنجاب کې چې مشته زیاتره د هغه خلک او احمدیت ته فکر کوم چې نن دا غي د یو عبادت خاني د نړولو حواله سره هم په ہیومن رائٹس کمیٹی کی لکاکر صرف کمیٹی کی پہ ایجنڈا باندھے داغی پہاڑ لہم اس رپورٹ شامل ہو نو ترکم حدا پورے چھ میڈیا تعلق پہ پا اخباروں میں چھ بیام سلیکٹ ڈیر زے دی تور کری شی خو خاص کر احمدی اقلیت شو یا عیسائیان شو د دوی د زوراول چھ دا کم پیخ را من سکیږي او بیا زیات تر په پنجاب حالت کی نو اغه شانتی کوریج دی ته نور کولی کیږي صرف یو اخبار د دوی دا کوریج ورکیا نړیوال میډیا دې ته کوریج ورکړي خو پاکستانی میډیا چې دا هغه دونه زړه نه کوي چې هغه خاص کار د احمدیانو حواله سره چې کوم خبرې دي داغوی چې کوم دریض دي چې هغه سره کوم امتیازي یا توپیری سلوک کیږي کاغه په حکومتي کچه دي کاغه تندرو ډلو لخوا دي کاغه مذهبي خلکو لخوا دي نو هغه ته هغه شانت پاملرنه او هغه شانت کوریج چې دې خاص کار دغه ډلې ته بالکل نه ورکول کیږي
ها سینیټر عثمان کاکړ صاحب دا راته وایي چې آیا دا ښکاره کوي چې معتدله اوازونه هغه ورځ په ورځ باندې کمزوري کیږي او لږ خلک یا چې کم سخت دریځ دي تندرو دي او د زور د لارې خپله ایجنډا په نورو پر ځای کول غواړي آیا ګینه هغه حابی کیږي نه مضبوطیږي نه
دیکھ شک نستا دا سٹیٹ پالیسی دا دا سٹیٹ پالیسی دا دا ستندروی خلق مانا سی دیر دیموکریٹک نی بیا خاص که مترکی و پروگریسیم نی ناغا دوی دیر زیاد آوی کری دی او دخ کری دی او سی آغا متدل دی جمهوری دی یا خصوصی دوگا کام دوستا او دیموکریٹک خلق دی مترکی خلق نی ناغوی دفار خمزه که دیر تنگ کرگیم بخیر دیر زیاد تنگ کرگیم تا سی بیناسی سی دا الکشن زی سنگ دا اطول او ویست دا پارلمنت دا پاکلیت کیا راوستم زینی دا پرسنو مشاران خیر طول دا پارلمنت دا فارغ کن او دا کام دو سکو تونی سی دی مثال آغای بیا سنگ دا بی اسمبلیان دا پارلمنت دا ویست دا غای کرن پر میڈیا باندې دا کوتونه نه لري کې ہدایت دا د دې د بغواري نه د دې پروګرامونو باندې کوي په اخبارات کې ما شي ما دې نمونه په توګه باندې دا خبرې راځي او دا راځي د جنگ جدل ادانو سپاس کوم دا سیاسي کلچر جوړ شوی د شکنځا کول په مخالفین سي پوښتنه رد ویل لڅ ویل دا ډېر راپورته کوي په اخبارات کې په ټلویزیون کې سنجیده باسونه سنجیده مجلسونه سنجیده سیاسی خبری دا بالکل ناتیت کړی دی دا بالکل کمی کړی
ها پرسه بلخت دو او بیا به اخیری پروگرام به تاسو باندې ختمو تاسو نو به یو اخیری پښتنه کوو پرسه دا راته وای چې تاسو کله داسې سنسټیو ایشوز یا حساس مسلو باندې خبري ورکوي لکه د احمدی ډلې یا نور خبري اعلان ورکي او هغه په خپل کې باسونه کوي آیا هغه ځلکه کومه ير لري چې کداغه مونږه دغه هر څه په یو خاص انداز کې پیش کوو یا چې کوم د چا اړه ناخلي مسلو سر مخ کې دي شي یا ير لري؟
بالکل اکرام صاحب دی کې کومنګ ګورو ډیرو خبري اعلان او ته چې پرستو کې د ایچ آر سی پی د بشري حقوقو چې کوم سازمان دی هغه یو ریپورت کوم جاری کړی دی پاکستان کې خبري اعلان د کوم را پیښ مشکلات د نپاغي کې لري مهم سرګندون شوې دی او پاره کې یو دام د چې اغي په ګرد هواد کې د خبري اعلان سره خبري شوې دي چې اغي وي چې مونږ ته دلکی ملاویږي خو مهمه خبر وزاده چې دغه خبري اعلان ویل دي چې مونږ په تیرو درو سلورو کالو کې دغه موضوعات له ګوتم نه دی وړي خو بیا مونږ ته دلکی ملاویږي نو مونږ نه پوهیږو چې دا دلکی مونږ ته څوک راکړي او په څه وجه باندې راکړي او هغه وی چې مونږ ځانم کو ساتو نو هم مونږ ته د لکې را کول کیږي او بیا چې کله دا څه خبري اعلان دي کو هغه دا څه مسله روچتي نو هغه لپاره د ټول ناسانه خبردار چې هغه باندې هم بیا دا څه قسم د هغه خلاف خبرې کیږي چې ګني د دې په دې معاملاتو کې یا په دغه معاملاتو کې چې کوم دي نو د دې نظر چې دین او هغه هم هغه شانت دي څنګه چې دغه خلکو دي نو هغه سری تړي هغه خلکو سری تړي دي ته وګوري چې دا د دې پېښورنه زمواريده کو هغه په یو اقلیت باندې خبره کوي نو هغه ور سره د پاکستان یو مذهبي هم سره خبره کوي په هغه شو باندې خو په ډیرو خلکو باندې دا هم بدلېږي چې پاکستان کې خبريالان یا د میډیا ځنه برخه چي دي هغه د اقلیتونو خبره ولې یونن ډیره مهمه خبره مصطفی نواز کوکر چې کمیټه چیرمن دی هغه کړه دا چې پاکستان په ټول نړۍ کې دا خبره کوي چې مونږ اقلیتونو ته تحفظ ورکو په حقیقت دا دی چې دا پاکستان غلطه وي او پاکستان چې کوم دی دلته کې چې کوم نظام دی هغه په دې کې پاتې راغلی دی
پیر صاحب وخت ډېر لږ د مختصر پښتن اخیری به د عثمان کاکل صاحب نو کو عثمان کاکل صاحب ساسو کمیټه چې کوم سفارښونه وکي دغه سفارښونه څومره بیا مخکې دی حکومت په دې باندې عمل کوي
خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې حکومتونه څنګه دي هغه د پارلمنت کې پریکړې دي او فیصلې دي بیا خاص کر د سینټ او د سټینډینګ کمیټیز را هغه ته ډېره کمه ترجیح ورکوي او ورکوي خو البته ډېره کمه ترجیح ورکوي نو زموږ پر دې باندې زور هم دا دی چې پارلمنت او منتخبه پارلمنت بیا سینټ دا ده ملتونو د فدراسیون یونټ یو کور دی او اداره ده یعنی بالا ده
سینیټر عثمان کاکړ صاحب
بارشات په کار کې عملی
سمدا سینیټر عثمان کاکړ صاحب سمدا عثمان کاکړ صاحب چونکه وخت ختم شو اخیری منټ ته زمونږ د پروګرام تاسو ډیر مننه موږ له مو وخت راکو او په دې پروګرام کې برخه واغستله ډیر مننه موږ د پیر ولا چا څخه مننه کوو پیر صاحب تاسو هم ډیر مننه په پروګرام کې موږ سره راغلي